أمريكا.
قدر من أوريدنكو السلام عليكم. هلا دا چروغ جور أو خوشحال أوسي. دا أزادي راديو خبروني پاي تورسي دي. دا دي دا أمريكا راق أشنا راديو خبروني پيسوي. دا وقت پا افغانستان كي دا مشام او بجي دي چي دلتا پا واشنطن كي دا ورزي لسنيمي بجي كي جي. لمرې تاسو په مخ لري د خبرونو لندېسته
د افه نړیوال سازمان وایي چې د قندوز د پرونی پیشي به طرفه تایقات دی وسی په ترکیه کې د موټر بم په حمله کې اته کسه وجلسی وی سل کسه نور ټپیاندی او د عراق د موصل شهر په ختیځو سیمو کې نن د جمعې پوره سختي نشته وسوي
نن جمعه ده د 1415 کال د اقرب د میاشتې 14 ده چې د 2018 کال د نومبر د میاشتې 14 کېږي په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته د نورو رپورټونو ترڅنګ د کندوز د ورستۍ پیښې په حق لبه زموږ خبریال ګل رحیم نیازمن له کندوز څخه معلومات راکړي چې د پیښې تحقیقات پیل سوي دي په هلمند کې د اریانا د تلویزیون د خبریال نعمت الله ظهیر د وجل کېدو په باره کې به مفصل رپورټ زموږ د خبریال عزیز الله پوپل څخه هم واوري
اوس په مکړی د دې ساعت مهمو خبرونو ته د افه نړیوال سازمان وایي چې د قندوز د پرونی پیښې بې طرفه تحقیقات دي وسي د افه د نړیوال سازمان په خبرپاڼه کې چې نن یې خپره کړې ده راغلی دي چې که چیرې تحقیقات دا وښیي چې د جګړې د قوانینو څخه سرغړونه سوې ده نو باید چې مرتکبین یې محاکمه سي پرون په قندوز کې د حکومتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ جګړه وسوه په جګړې کې هوایي بمباري هم وسوې چې په نتیجه کې دیش ملکیان ووژل سول محلي چارواکي وایي چې په جګړې کې طالبانو او افغان امنیتي ځواکونو او امریکایانو ته هم مرګ ژوبلا اوښتې ده هوریه مصدق چې د افه د نړیوال سازمان سره کار کوي د امریکا ډغ سره یې په مرکې کې داسې وویل
سازمان افه بین الملل کشته شدن 30 تن از افراد غیر نظامی را که در حمله هوایی نیروهای ناتو در ولایت کندوز کشته شدن ایره به شدیدترین الفاظ محکوم میکنه و در عین حال از دولت افغانستان و همچنان نیروهای ناتو و نیروهای امریکایی میخواهد که یک تحقیقات مستقل و غیر جانبدار از طرف یک نهاد سیمی ده
پیشی پاره با نور تفصیل ده خبرون رسته ده گل رحیم نیازمن سر نواخلو د هلمند ولایت سیمه ایز چارواکي وایي نن سهار څه باندې 9 بجې د لشکرګاه ښار د دویمې امنیتي ابزي اړوند د سره ګودر په سیمه کې په یو چاودنې کې افغان خبریال نعمت الله ظهیر وژل سوی دی او د یو بلې رسنۍ موټر چلوونکی سخت ټپي سوی دی نعمت الله ظهیر په هلمند ولایت کې د اریانا نیوز دپاره کار کوي د ترکیه حکومتي خبري اژانس وایي چې دغه هیواد په جنوب ختیځ کې د دیار باکر په ښار کې نن د جمعې په ورځ د یو موټر بم په حمله کې لږ تر لږه اته کسه وژل سوي او شاوخوا سل کسه نور ټپیان سوي دي چارواکي وایي چې برید د پولیسو یو مرکز ته څیرمه چیرې چې د پارلمان ځینې غړي بندیان وسوي دي برید د تیرې شپې د ګرفتارۍ وروسته سوی چې په لړ کې د خلکو د ډیموکرات ګوند مشران ونیول سول دا ګوند په پارلمان کې دویم غټ اکثریت لري په ګرفتاریو کې 12 د پارلمان غړي هم نیول سوي دي چې د کوردانو د سیمې دي تیره شپه چپیان او مترقي سیاسي فعالین او غړي هم د ترکیې په بیلابیلو برخو کې د توریزم د تحقیقاتو په تړاو ونیول سول د دیار باکر د والی دفتر وایي چې د کوردانو د پی کی کی ګوند د دې بمی برید مسؤلیت په غاړه اخیستی دي په داسې حال کې چې د اماز هانو په وروستیو سرویګانو کې د امریکا د جمهوري ریاست دپاره د دواړو کاندیدانو تفاوت مخ په کمیدو دی د دواړو ګوندونو کاندیدانو د شمالي کړیو لنا په ایالت کې چې یو کلیدي ایالت بلل کیږي پرون د پنجشنبې په ورځ کمپاین وکړي او پر یو بل باندې نیوکې وکړې چې د جمهوري ریاست دپاره مناسب نه دي او د رایه ورکوونکو څخه یې وغوښتل چې د یوه پر ځای دي د بل څخه ملاتړ وکړي ښاغلی ټرمپ د شمالي کرولینا ایالت د سلما په ښارګوټي کې د امریکا د پوځ د متقاعدو غړو یوې ډلې ته په وینا کې وویل چې پر میرمل کلینټن باندې اعتماد نسي کېدی چې د امریکا امنیت خوندي کړي ښاغلی ټرمپ داسې وویل
We know Hillary can't be trusted. We've learned that. With America's security, you take a look at her.
موږ په دې پیژو چې پر کلینټن باندې اعتماد نسي کېدی موږ دا ولیدل تاسی د هغې د ایمیلونو مسلې ته ځیر سی آیا موږ کولای شو چې پر هغې باندې اعتماد وکړو هغه د امریکا د ولسمشرۍ د پاره وړ نه ده هغه تر اوسه پورې تر ټولو بې صداقته شخصیت ده چې ولسمشرۍ ته ځان کاندیدوي کله چې زه د غوسترو جنرالانو ته ګورم او د میډال وړونکو پوځیانو ته ګورم او بیا دا فکر کوم چې هغه به یې مشري فکر نه کوم چې داسې دي وسی. میرمن کلینټن بیا د شمالي کارولینا په مرکز کې په یو غونډه کې د خپل پخوانی ډیموکرات سیال سناتور برنی سندر سره یو ځای راښکاره سوه. میرمن کلینټن وویل چې دا انتخابات په اصل کې په دې اکله دي چې د امریکا خلک د څه ډول تغییر غوښتونکي دي. هغې داسې وویل:
I think it's fair to say things are going to change. Change is part of life. That much is certain.
زه فکر کوم چې د دې خبرې کول به مناسب وي چې چاري به بدلیږي، ځکه بدلون د ژوند برخه ده او دا یو منل څه وی خبر ده. خو پښتنه دا ده چې موږ څه ډول بدلون غواړو ووینو. آیا موږ غواړو چې یو لا زیاته قوي، عادله او ښه امریکا ووسو، او یا که غواړو چې د یو بل څخه په ویره کې ژوند وکړو او د راتلونکو څخه هم وهم ولرو؟ زه غواړم چې تاسو د هغو دوو ډولو آیندو پاکله فکر وکړئ چې زموږ پر وړاندې دي. دغه راز ولسمشر اوباما پرون د پنجشنبې په ورځ د میرمن کلینټن دپاره د فلوریډا په ایالت کې کمپاین وکړي چې په انتخاباتو کې یو مهم ایالت بلل کیږي. د عراق د موسل ښار په ختیځو سیمو کې نن د جمعې په ورځ سختې نښتې وسوې، په داسې حال کې چې د عراق ځانګړو ځواکونو د ښار په مرکزي برخو باندې تهاجمي عملیات پیل کړي دي. روانه جګړه د تیرو دوو اونیو د عملیاتو په مقایسه تر ټولو قوي جګړه ګڼل سوې ده. دوې اونۍ مخکې عراق د موسل د ښار څخه د اسلامي دولت د ایستلو دپاره پراخ پوځي عملیات پیل کړل. د عراق د ځانګړو ځواکونو قمندان ډګر جنرال عبدالوهاب السادي نن د جمعې په ورځ د اسوشیټډ پریس خبري اجانس ته وویل چې د اسلامي دولت ډله د ده پر ځواکونو باندې د بېلابېلو وسلو څخه کار اخلي. د اسلامي دولت ډله هڅه کوي چې په موسل کې ځان ټینګ کړي، په داسې حال کې چې د عراق ځواکونه او کوردي ځواکونه د امریکا په مشرۍ د ایتلاف په ملاتړ پرې د هرې خوا څخه بریدونه کی. د امریکا په مشرۍ ایتلافي ځواکونه د هوایی او کشفي عملیاتو په برخه کې د عراقي ځواکونو سره مرسته کوي. په موسل کې 1,000,000 ملکیان بند پاتې دي او همدې مسلې نظامي عملیات پیچلي او ستونزمن کړي دي. پولیسو د پاریس د شمال څخه نن د جمعې په ورځ په سلګونو کډوال د هغه کمپ څخه انتقال کړل چې د فرانسې د حکومت دپاره یې یوه نوې ستونزه جوړه کړې ده. کډوال په بسونو کې موقتو سرپناګانو ته انتقال شول چې ثبتې نام سي. د انتقال د عملیات نن د جمعې په ورځ سهار وختي پیل شول. مرستندوی ادارې وایي چې په سیمه کې د 2 او 3 زرو ترمنځ کسانو په دې وروستیو اونیو کې خیمې والي دي، سره له دې چې حکومت په مقرر ډول کډوال چې د پاریس په بېلابېلو برخو کې خیمې والي دي موقتي پناهځایونو ته انتقال خو د کډوالو موضوع وروسته له هغه څخه اندېښنې راوپارولې چې حکومت تېره اونۍ د کلای په نامه د کډوالو یو کمپ وتړي او په زرګونو کډوال یې موقتي پناهځایونو ته انتقال کړل. د کلای د کمپ ځینې انتقال شوي کډوال بیرته تښتېدلي دي او پاریس ته یې ځانونه رسولي دي چې د هغو کسانو سره یو ځای سي چې د ایټالیا څخه رارسېدلي او په اصل کې د افریقا او منځني ختیځ څخه راغلي دي. او د سرې میاشتې چارواکو د 4 افریقایي کډوالو مړي د لیبیا د جانزور په سایلي سیمه کې پیدا کړي دي، سره چې له دې سره په یوې اونۍ کې تر اوسه پورې د 25 کسانو مړي پیدا شوي دي چې په اوبو کې ډوب شوي. د سرې میاشتې یو سیمه ییز چارواکي وویل چې د دغو 4 تنو مړي د ترابلس په ختیځه برخه کې موندل شوي دي او ویل کیږي چې د هغې کښتۍ مربوط دي چې 50 کسه پکښې سپاره وو او 4 ورځې مخکې ډوبه سوه. دغه راز سره میاشت وایي چې پرون د پنجشنبې په ورځ یوه بله کښتۍ چې 30 کسه پکې سپاره وه په عین سیمه کې ډوبه سوه، خو لیبیایي ژغورونکي ډله په دې بریالۍ سوه چې د ژغورنې عملیات وکړي. دا و د دې ساعت خبرونه.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
تاس خبرونه د حسیب الکوزیت خواوردل. درنو اوریدونکو، د افی نړیوال سازمان وایي چې د کندوز د پرونی پیښې به طرفانه تحقیقات وسی. د افی د نړیوال سازمان په خبر پاڼه کې چې نن یې خبره کړه زیاته کړې ده چې کچیري تحقیقات دا وشي چې د جګړې د قوانینو څخه سرغړونه سوې ده، نو باید چې مرتکبین محاکمه سي. پرون په کندوز کې د حکومتي قواوو او طالبانو جګړه وسوه چې دیش ملکیان پکې ووژل شول. په سیمه کې هوایي بمباري سوې ده چې د افی نړیوال سازمان وایي چې ملکیان په بمباري کې وژل شوي دي. حوریا مصدق چې د افی د نړیوال سازمان سره کار کوي د امریکا ژغ سره په مرکه کې وویل:
سازمان عفو بین الملل کشته شدن 30 تن از افراد غیر نظامی را که در حمله هوایی نیروهای ناتو در ولایت کندوز کشته شدن ایره به شدیدترین الفاظ محکوم میکنه و در عین حال از دولت افغانستان و همچنان نیروهای ناتو و نیروهای امریکایی میخواهد که یک تحقیقات
در بلی خواه در اجرایه ریاست مرستیال پا یو خبرپانه که ویلی دی چه در پیشی پا عربا تحقیقات وسی در افغانستان در ملی امنیت مشاور هم در خبره کرده چه تحقیقات کوي. همدا اوس ګلرحیم نیازمن په تلیفون کې را سره دی او د هغه څخه به نور حال واخلو. نیازمن صاحب سلام.
مننه تاسو اوریدونکو ته سلامونه.
اول که راته ووایاست چې تحقیقات پیل سوي دي او که تر اوسه هیئت کندوز ته نه دي رسېدلی.
بلې، لکه څنګه چې تاسو وویل، جمهور رئیس هم د کندوز د پرونۍ پېښې د ټاکلی دی چې تر اوسه پورې کندوز ته نه دی را رسېدلی، خو کندوز ته په راتګ سره به د دغه بمباریو کې د وژل شوو کسانو په اړه باندې تحقیقات پیل کړي.
بله،
د دې نه پرته د سیمې خلکو هم د دغه خلکو په اړه نن هم ځینو مطرح ځوانانو د مدني ټولنو فعالینو او ځینو خلکو پام دی باندې ناقصه درلوده چې باید دی د پجدي ډول د حکومت نه وغوړي چې دغه وژل شوو کسانو په اړه باندې باید تحقیقات وشي او پلټنې وشي.
نیازمن صاحب، د پیښې د قربانیانو جنازه خو نن دا د اخیستل سوې ده او سبا ته به فاتحه واخیستل سي، نو په دې باره کې خلک څه وایي؟ په ښار کې وضعیت څنګه دی او خلک څه فکر کوي؟
د کندوز د ښار وضعیت د دغه شپه باندې چې په بوز قنداري او الچین او د کنمو په ساحه کې بمبار و، ځکه بمبار ډېر زیات شدید و، بې حده زیاتې ډزې کېدلې. د سیمې خلکو سره چې مونږ خبرې وکړې او یا هغه چا چې د دغه بمباریو غږونه اورېدلي وو، دوی ویل چې مونږ په ټول دغه 40 کلن یا 50 کلن انقلاب کې په دغه ډول باندې بمباري چیرته نه وه لیدلې او نه مو اورېدلې. د کندوز وضعیت د سهار له خوا نه په ښار کې څوک نه لیدل کېدل. د نورو ورځو په نسبت باندې په کې د خلکو تګ راتګ کم و، او علت یې هم دا و چې ځینې ښوونځیو ته، پوهنتونونو ته محصلین نه و تللي، ښوونځیو ته زده کوونکي هم په دغه ورځو باندې نه و تللي، ځکه چې دوی د بېګانیو ډزو او یا بمباریو له امله وېرېدلي وو. نن بیا د کندوز یو شمېر مدني فعالین او ځینې مطرح ځوانان په همدې خاطر باندې راټول شوي چې دوی باید د دغه قضیې د څېړلو په اړه باندې د افغانستان د حکومت نه او د نړیوال نه غوښتنه وکړي چې یو هیئت وټاکي. دوی نن په بوز قنداري کې د دغو 150 ملکي وګړو د تدفین مراسم پای ته رسېدلي وو. سبا دپاره به دوی په کلي کې د همدغو وژل شوو کسانو فاتحه اخلي. د یک شنبه په ورځ باندې د کندوز په ښار کې د همدغه وژل شوو کسانو فاتحه اخیستل کېږي، او د فاتحې سره سم ننو راټولو شوو دغه خلکو، مدني ټولنو او ځینې قومي سپین ږیرو او ځوانانو پریکړه کړې چې د یک شنبه په ورځ باندې چې کله دوی د دغو خلکو فاتحه واخیستله، دوی به د کندوز د ښار څلور طرف ته ټولې لارې د یوې مظاهرې په ترڅ کې بندوي، او تر هغې به دغه مظاهرې ته دوام ورکوي تر څو چې دوی ته حکومت او یا هم نړیوالو یو ښکاره ضمانت نه وي ورکړی چې په آینده کې به ملکیان د دوی په بمباریو کې په امن وي.
کورمودان درنو اوریدونکو، دا اوس موږ خبریال ګلرحیم نیازمن چې له کندوز څخه د کندوز د وروستۍ پېښې په باره کې معلومات راکړل.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1290 اف ام 3.5، د انټرنټ لارې پښتو وی او ای ډاٹ کام.
په جنوب کې په درو اونۍ کې د نن د دوهم خبريال وجل کېدو د خبريالانو ترمنځ اندیشنې زیاتې کړې دي. په هلمند کې د اریانا تلویزیون خبريال نعمت الله زهیر د خبري پوشش لپاره د دوهمي حوزې د سره ګودر په سیمه کې د سړک د غاړې په مین چاودنه کې ووژل سو. نور تفصیل به عزیز الله پوپل په خپل رپورټ کې راکړي.
په لشکرګاه کې د وژل سوي خبریال نعمت الله ظهیر پر جنازه د هغه هم مسلکان او د کورنۍ غړي راټول سوي وروستۍ دیدنې کوي او پر مرګ یې د غم اوښکې تویوي. د ظهیر تر مرګ یوه ورځ مخکې د هلمند په اړه په یوه راپور کې د آخري ځل لپاره د هغه غږ خپور شو.
د قهرمان عملیات دوه اونۍ وړاندې پیل شوې چې د چارواکو په وینا پکې ملکي مرګ ژوبله نه ده رامنځته شوې.
نوموړی نن له ګڼو نورو خبر اعلانو سره یو ځای د لشکرګاه ښار په دوهم موزه کې د سره ګودر په سیمه کې د خبر جوړولو لپاره سیمې ته د تګ په حال کې و چې د سپرلی پر موټر یې د سړک د غاړې ماین چاو دنه وسول. په دې سیمه کې تازه نظامي عملیات پای ته رسیدلي وه. د پژواک اژانس خبریال زین الله سنګزی چې له وژل سوي خبریال سره یو ځای په موټر کې سفر کاوه او په پیښه کې روغ رمټ پاته سوی پیښه داسې بیان کړه.
امنیتی مسولینو موږ ته خبر راکړی و چې راسئ ساحه پاکه ده، موږ دغه ځای کې عملیات کړي دي، نو په خپل راپور واخلي د سیمې په اړه باندې چې موږ کله صحیح نږدې شو دوی موټر راته راغی، دوی موټر زموږ تر مخ په ساحه کې چې تلو د سړک په سر باندې د مینو خطر نه و. مشکل په دې کې و چې موږ موټر کښته سولان کښته سو زموږ په ساحه کې چې ودرېدلو د امنیت ملي کسانو خو موږ ته نارې کړي او موږ نه ویل چې موږ باید موټر کښته کړو. هغوی ویل چې موږ تېسته ویله، خو یو عسکر و په لاره کې د پولیسو هغه موږ ته ویل چې موټر کښته کړي، نو نه پوهېږم دلته د مرمیو خطر و، دلته د څه خطر و چې زه د موټر کښته سوم. زه چې موټر راکاټ کړي لاندې او بس په دغه ځای کې چاودنه باندې وسوله، بس زه هلته نه یم پسو نور.
د ظهیر همکاران او ټول همسلکان یې د هغه پر مرګ سخت خوابدي دي او نشتون یې د بیان ازادۍ ته قوي ضربه ګڼي. د نوموړي همکاران وایي چې هغه تل په خپلو ټولو فعالیتونو کې مسلکي چلند کاوه او د هلمند یو رسا او واقعي غږ و. د هلمند خبریالان د هغه مرګ د جنوبي حوزې د خبریالانو لپاره یوه لویه ضایع بولي.
دا هغه یو ښه خاصیت دا و چې هر سهار به کله راپاڅېدی، هر ځای به ته ما ته به یې ویل چې راځه. همدا نن سهار هم ده ما ته وویل چې زه ځم هغه ساحې ته، ما ورته ویل مه ځه، ده ویل چې یا هغه ساحه امنیت ده، ما ورته ته حرکت در وکړه، زه هم دادې در ځمه. ما هم چې کله حرکت کوي په دغه وخت کې ظهیر صاحب شهادت ورسېدی. بل
چې یو ډېر صادق او ډېر سپېشلی ژورنالیست و او تقریبا په هلمند کې چې ده کله په سباون راډیو ټلویزیون کې خپل کار پیل کړی، دا 2006 کال و. د زموږ سره همکاري په ډېر صداقت او د خپل مسلک سره ډېر رښتینی و او زه په حقیقت کې د هلمند په حقیقت پسې پلټنه کوله.
هغه مسلکي خبریال و، هغه مسلکي ژورنالیست و، موږ مسلکي نه و، موږ په کاري تجربې په اساس باندې راتللو.
د نعمت الله ظهیر مشر ورور عبدالعلیم وایي چې ظهیر له 2001 کال راهیسې د ژورنالیزم په ډګر کې خپل عملي کار پیل کړی و. نوموړي د خپل ورور په اړه داسې وویل.
ظهیر صاحب د کوچنوالي نه د خبرداري سره د ژورنالیزم د مسلک سره په پیترتان مینه درلوده. د داسې حتی کوچنی و، څلور پنځه کلان و، ده به راډیو په غوږ کې و، خبر مې اورېدل، ډېره مینه درلوده. نو بیا تقریبا د پوهنتونه چې فارغ شوی دی 2001 نه د کال شروع کړی دی، د دغو خبریالانو سره د خپل انډیوالو د خپل مسلک ته ډېر وفادار و الحمدلله، او ډېر اخلاص یې ورسره درلود، په صداقت او په مینه یې د خپل وظیفه اجرا کوله. نو اوس بس د الله تعالی رضا ده.
نعمت الله ظهیر په جنوب کې دوهم خبریال سو چې وژل کیږي. تر د درې اونۍ مخکې د زابل په مرکز کلات کې خبریال یعقوب شرافت په وغلچکي برید کې وژل سو. د افغانستان د خبریالانو د خوندیتوب اداره وایي چې روان عیسوي کال د افغان خبریالانو لپاره یو خونړی کال و. ساش کال په افغانستان کې 12 خبریالان په بیلابیلو پیښو کې وژل شوي دي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
او اوس په مکړی دی رپورته. اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله وایي چې افغانستان د ډیرو ننګونو سره مخامخ دی، چې ځینې ننګونې د حکومت د مشرانو د نه پاملرنې له امله رامخته شوي دي. نور تفصیل زموږ د خبریال اکرام شینواری په رپورټ کې واوري.
اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله وایي چې افغانستان د ډیرو ننګونو سره مخ دی، چې ځینې ننګونې د حکومت د مشرانو د نه پاملرنې له امله رامخته شي. اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله نن د جمعې په ورځ یوې غونډې ته په وینا کې چې د ولسي جرګې د پخواني غړي سید مصطفی کاذبي او د هغه د 15 نورو ملګرو وکیلانو د نهم تلین په مناسبت په کابل کې جوړه شوې وه، ویل چې همدا اوس افغانستان د امنیتي او بشري بحران سره مخ دی. عبدالله عبدالله ویل چې دی د هغې سیاسي موافقې بشپړ پلي کېدل غواړي چې له مخې د ملي یووالي حکومت جوړ شوی دی. هغه ویل چې دغه غوښتنې د افغانستان بحراني حالت په کتنی د زیاتو غوښتنو په معنا نه دي.
ما تطبیق موافقت نامه را میخوایم.
ښاغلی عبدالله ویل موږ د موافقې پلی کیدل غواړو او بشپړ پلی کیدلی او هغه د افغانستان د خلکو په خیر ګڼو او هغه د یوې ډلې یوې ټولګي بلکې د افغانستان د نظام په خیر ګڼو. د افغانستان د اجرایه رئیس ویل چې په دې هکله لا هم د افغان حکومت د مشرانو ترمنځ خبرې روانې دي. هغه ویل که چیرې دا کار وشي نو د افغانستان ډېرو ستونزو ته به د حل لارې چارې وموندل شي. اجرایه رئیس افغان حکومت سره د اسلامي حزب د سولې د موافقې څخه هم ملاتړ څرګند کوي. ویل چې که نورو وسلوالو مخالفانو سره هم د سولې کومه موافقه د اساسي قانون غوښتنو ته په پاملرنې وشي باید سل په سلو کې هغه موافقه پلی شي. د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین رباني چې د جمعیت اسلامي د ګوند رئیس هم دی دې غونډې ته په وینا کې د ملي یووالي د حکومت د مشرانو ترمنځ د سیاسي موافقې د لاسلیک په اړتیا خبرې وکړې. ویل چې د ملي یووالي د حکومت جوړېدل یو دلیل د ټاکنیزو اصلاحاتو په پایله کې د لوی جرګې جوړېدل او د افغانستان د سیاسي نظام په جوړښت کې اصلاحات راوستلو
په خاطر عدم تعریف درست از مناسبات قدرت در ساخت.
خغلی رباني ویل د هیواد په سیاسي جوړښت کې د قدرت د مناسباتو څخه د ناسم تعریف له امله تاسو ګورئ چې په دې روسیو کې د ملي یووالي د حکومت د مشرانو ترمنځ د جدي بحثونو شاهدان یو. په کار نه و چې اوسنیو حساسو شرایطو کې خبره دې زیاته رارسېدلې وې. دا بحثونه ښیي چې د متمرکز نظام تجربه په ټپه درېدلي حالت سره مخ شوې ده. د بهرنیو چارو وزیر ویل چې اوس هغوی چې دغسې یو نظام څخه د کلک ملاتړ کوو هم د دغه نظام نور ملاتړ نه کوي. خغلی رباني ویل چې د افغانستان نړیوال دوستان هم دا ګڼي چې دا ډول نظام د افغانستان ستونزو ته ځواب نشي ورکولی. صلاح الدین رباني ویل چې د دې ترڅنګ چې د جمعیت اسلامي ګوند د ملي یووالي په حکومت کې غړیتوب لري د حکومت په دننه او بهر کې د سیاسي خوځښتونو او سیاسي ډلو سره یې ناستې ولاړې د همدې هدف د پلي کېدو لپاره ترسره کړي دي. صلاح الدین رباني ویل چې د جمعیت اسلامي ګوند د لنډمهاله پروګرامونو د پلي کېدو په برخه کې د هیڅ کوم جریان سره په معامله کې نه دی شریک. صلاح الدین رباني ویل چې د قدرت د عادلانه ویش او ټولنیز عدالت د پلي کېدو او د خپل برخلیک د ټاکلو په پروسه کې ټولو خلکو د ګډون لپاره په اساسي قانون کې تعدیل راوستل ضروري دي. کسام هغه په ځانګړي ډول د کومې ډلې نوم وانخیست خو د جنرال عبدالرشید دوستم په مشرۍ د ملي اسلامي جنبش ګوند چارواکو تېره اونۍ خبریالانو ته په خبرو کې د ښاغلي ربالي په مشرۍ د جمعیت اسلامي ګوند سره په یو لړ موضوعاتو د خبرو په هکله معلومات ورکړه. هغوی ویل چې په دغو خبرو کې د یو موقتي حکومت رامنځته کېدو مسله هم شامله وه. د افغانستان جمهوري اسد په دې هکله لا غبرګون نه څرګند کړی. دې غونډې ته د ملي یووالي د حکومت یو شمېر نور چارواکو او د پارلمان غړو هم ویناوې وکړې. سید مصطفی کاظمي نه کاله وړاندې د ولسی جرګې د یو پلاوي سره د بغلان ولایت د حالاتو د ارزولو دپاره د سفر په وخت د بغلان ولایت په مرکز کې په یو ځانمرګي برید کې د 15 وکیلانو سره ووژل شو. په دغه برید کې له شلو زیات کسان وژل شوي وو چې زیات شمېر یې د ښوونځیو زده کوونکي.
د امریکا غږ آشنا راډیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1290 FM 100.15 د انټرنټ له لارې پښتو voa.com.
درنو اوریدونکو، د امریکا د جمهوري ریاست د انتخاباتو وروستۍ اونۍ ده. موږ دلته په واشنگټن کې د سیاسي چارو د کارپو واحد فقیري سره مرکه کړې ده چې د دواړو کاندیدانو ترمنځ انتخاباتي مبارزو څومره شدت پیدا کړی دی. پام وکړئ مرکې ته. محترم فقیري صاحب، داسې چې په امریکا کې د انتخاباتو ورځې ته فقط 15 ورځې پاتې دي، نو که راته ووایاست چې د دواړو کاندیدانو ترمنځ په خپلو کې یعنې په خپلو مبارزو ته دوی څومره زور ورکړی دی؟
ډېر زیات شدت پیدا شوی دی. دواړو خواوو کوشش کوي چې خپل پلویان راوباسي، ویلم سوي. میرمن کلینټن د اوباما او د میشل اوباما څخه استفاده کوي او هغه راباسي، د هغو څخه هغه غواړي کمپین ته رانه باسي او خلک ولم سوي چې د رای مرکزونو ته مخه کې هلته ووټ وکړي. دغسې هم ټرمپ هم کوشش کوي چې خپل پلویان ولم سوي او د وخت تر مخه د رای و مرکزونو ته واستوي.
بله فقیر صاحب، د انتخاباتو څخه یو څو اونۍ مخکې یعنی بیخي په میلیونو خلکو خپلې رایې استعمال کړي دي. تاسو ته به دا معلومیږي چې د کومو کاندیدانو رایې به په دې کې یعنی ملاتړی به ډېر وي؟
تر اوسه پورې چې سرویګانې ښیي په د مخکې چې خلک رایه ورکوي په دې کې د میرمن هیلری کلینټن پلویان ډېر دي، مخصوصا ښځې ډېرې راوتلي دي، خورا زیاتې ښځې راوتلي دي. په فلوریدا کې چې دوی ورته وایي چې سوینګ سټیټ دی، یا ډېر مهم سټیټ دی په دې انتخاباتو کې، هلته ډېر زیات ښځو برخه اخیستې ده او ښځو د ارلي ووټینګ چې ورته وایي په دې کې برخه اخیستې ده. دغسې تورا د توپو تورسانو ډیره وخت وندا ستوانو دا په خپل د نوی سرګان شي چې مېن ټینټن په دوغو ول ایالتونو کې چې ډیر مهم دي او کلیدي رول بولوي او وکړي د ارلی ووټینګ په خاطر د نوی خلک ځان سره جذب کوي خصوصا شذي او اقلیتونه.
او خبره دا ده چې د امریکا په زیاترو ایالتونو کې فقیر صاحب خصوصا په شهرونو کې د دیموکراتانو طرفداران ډیر دي او په اطراف کې د جمهوری غشتونکو طرفداران ډیر دي.
په دې کې په مومن په شهر کې ډیر هغه خلک وسیږي چې تعلیمات یې ډیر کړي دي، تحصیلات یې ډیر کړي دي، هغه خلک وسیږي چې بزنس مینان دي او ډیر دنیا لیدل د نور دنیا سره آشنا دي، د فرهنګي لحاظ ډیر پرمختللي خلک دي. په دا خاطر هم شهرونه عموما ډیر دیموکرات وي، ډیر آزاد وي، تر هغه سیمو چې هغه کلیوالي سیمې عموما محافظه‌کار وي. په دا خاطر هم لیر ایالتو کې تاسو ویني چې هغه کاملا یا تر دې حد پورې جمهوري فعال وي او په شهرونو کې دیموکراتان قوي وي.
او د انتخاباتو د نتایجو په اړه نوي سرویګانې د دواړو کاندیدانو ترمنځ د رقابت څومره نږدې بولي؟
د نږدې سره تقریبا 30% یا 50% تقریبا د میرمن کلینټن یو 20% د مختوی یا بل ځای کې 1% مختوی ډېر زیات نه یو ځکه په ورځ سره روان دي او دواړه هم خپل نهایي کوشش کوي ځکه اخري افسره او نور وخت هم نشته. نو په دغه کوشش وکړي چې خپل خلک نور هم ولا نو څه چې ډېر خلک راوځي دوی فکر کوي چې دواړه په ګټه ده.
ډېر مننه کور مودان محترم واحد فقیری صاحب چې موږ ته معلومات راکړي. بیا به هم ستاسو د نورو معلوماتو په تمه یو.
مهرباني.
د خبرونو په دې برخه کې زل بیا پام وکړئ. د دې ساعت مهم خبرونه ده. د فنریوال سازمان وایي چې د قندوز د پرونی پیښې به طرفانه تحقیقات دی وسی. د فنریوال سازمان په خبر پاڼه کې چې نن خبره کړې ده راغلي چې چیرې تحقیقات دا وشي چې د جګړې د قوانینو څخه سرغړونه شوې ده نو باید چې مرتکبین یې محاکمه شي. پرون په قندوز کې د حکومتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ جګړه وسوه. په جګړې کې هوایی بمباري او هم وسوه چې په نتیجه کې دیش ملکیان وژل شوه. مالی چارواکي وایي چې په جګړې کې طالبانو او افغان امنیتي ځواکونو او امریکایانو ته مرګ ژوبل اوښتی ده. د هلمند ولایت سیمه ییز چارواکي وایي چې نن سهار څه باندې 9 بجې د لشکرګاه ښار د دویم امنیتي اوزی اړوند د سره ګودر په سیمه کې په یو چاودنه کې افغان خبریال نعمت الله زهیر وژل شوی او د یو بلې رسنۍ موټر چلوونکي سخت ټپي شوی دی. نعمت الله زهیر په هلمند کې د آریانا نیوز تلویزیون دپاره د خبریال په توګه کار کوي. شربت ګل به د خپلو اولادونو سره د دوشنبه په ورځ افغانستان ته ستنسي. د پاکستان محکمې نن د جمعې په ورځ پریکړه وکړه چې شربت ګل دی بیرته خپل هیواد ته ولیږل سي. شربت ګل په دې تورنه وایي چې په پاکستان کې په غیر قانوني اسنادو ژوند کوي او د 2 کالو رئیسی تر پلټونو لاندې و. د ترکیې حکومتي خبري اژانس وایي چې د دغه هیواد په جنوب ختیځ کې د دیار باکر په ښار کې نن د جمعې په ورځ د یو موټر بم په حمله کې لږ تر لږه 8 کسه وژل شوي او شاوخوا 100 کسه نور ټپیان شوي دي. چارواکي وایي چې برید د پولیسو یو مرکز ته څیرمه سوی دي چیرې چې د پارلمان ځینې غړي بندیان و. برید د تیرې شپې د ګرفتاریو وروسته سوی دي چې په لړ کې د خلکو د ډیموکرات ګوند مشران ونیول سوه. دا ګوند په پارلمان کې دویم غټ اکثریت لري. په ګرفتاریو کې 12 د پارلمان غړي هم نیول سوي دي چې د کوردانو د سیمې دي. په داسې حال کې چې د امازهانو په وروستیو سرویګانو کې د امریکا د جمهوري ریاست دپاره د دواړو کاندیدانو تفاوت مخ په کمیدو دی. د دواړو ګوندونو کاندیدانو د شمالي کارولینا په ایالت کې چې یو کلیدي ایالت بلل کیږي پرون د پنجشنبې په ورځ کمپاین وکړي او پر یو بل باندې نیوکې وکړه چې د جمهوري ریاست دپاره مناسب نه دي او د رایه ورکوونکو څخه یې وغوښتل چې د یوه پر ځای د بل څخه ملاتړ وکړي. د عراق د موسل شهر په ختیځو سیمو کې نن د جمعې په ورځ سختې نښتې وسوې. په داسې حال کې چې د عراق ځانګړو ځواکونو د شهر په مرکزي برخو باندې تهاجمي عملیات پیل کړي دي. روانه جګړه د تیرو 2 اونیو د عملیاتو په مقایسه تر ټولو قوي جګړه ګڼل شوې ده. دوې اونۍ مخکې عراق د موسل د شهر څخه د اسلامي دولت د ایستلو دپاره پراخ پوځي عملیات پیل کړل. د عراق د ځانګړو ځواکونو قومندان ډګر جنرال عبدالوهاب سادی نن د جمعې په ورځ د اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته وویل چې د اسلامي دولت ډله د پر ځواکونو باندې د بیلابیلو وسلو څخه کار اخلي. پولیسو د پاریس د شمال څخه نن د جمعې په ورځ په سلګونو کډوال د هغه کمپ څخه انتقال کړی دی چې د فرانسې د حکومت دپاره یې یو نوې ستونزه جوړه کړې ده. کډوال په بسونو کې موقتی سرپناګانو ته انتقال سوي چې سبتي نام سي. د انتقال د عملیات نن د جمعې په ورځ سهار وختي پیل سوه. مرستندوی ادارې وایي چې په سیمه کې د دوو او درو زرو ترمنځ کسانو په دې وروستیو اونیو کې خیمې والی دي.
د امریکا غږ آشنا رادیو ډیرو درنو اوریدونکو، زموږ د خبرونه پای ته ورسېده. هیر مونږ سي چې نیم ساعت وروسته بیا ستاسو سره د خبرو اترو گفتو شنو په خبرونه کې په دې باندې خبرې کوو چې هوا مخ په سړکېدو ده، خاورې دوړې په محیط کې هم زیات سوي دي، چې دا حالات د تنفس په سیستم باندې څه تاثیر لري. نو د روغتیا په خبرونه کې به په تنفسي ناروغۍ باندې ستاسو سره د خبرونې میلمه ډاکټر خبرې وکړي. په لن وخت کې به اوس د تاریخ خبرونه پیل سي. د تاریخ خبرونې همکاران حاضر دي. دوی به د افغانستان سیمې او نړۍ په باره کې تازه معلومات درکړي.
رادیو